مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم. په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې د خبرونه هم لما نجیب عامر سره اوري. او په دې خبرونه کې درته په ریپورټونو کې لرو چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د قتل د کیس د لاسلیک کړی دی. په دې اړه رپورټ لرو. او په دې اړه هم رپورټ لرو چې مزار شریف کې خلکو د امریکا د حکومت خلاف مظاهره کړې ده. دغه مظاهره خونړۍ وه او ګڼ شمېر بهرنیان پکې وژل شوي دي. خو په سر کې خبرونه اورو د شاهین بونیری نه.
ګلومبه مهم خبرونه. د افغانستان په قندهار کې د امریکا د وړې کلیسا لوري د قران پاک د سوزولو د پیخه پرځت په مظاهره کې څلور کسان وجل شوې دي. په بلوچستان کې د لادرکه شوی بلوچانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پیپلز پارټۍ د مشر ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره یو آرډیننس جاری کړی دی. او د نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن په ممبئی کې د هند او سریلانکا ترمنځ فائنل لوبه کیږي. خبرونه د تفصیل سره. له مزار شریف وروستو چې زرګونو لاریون کوونکو تیره ورځ د ملګرو ملتونو یوناما دفتر وسوځولو او و بهرني کارکونکي ووجل، نن په قندهار کې هم په امریکا کې د یوې وړې کلیسا لخوا د قران کریم د سوځولو د پیښه په غبرګون کې د سلګونو کسانو لاریون پیل شوی دی او په لاریون کې ډزې هم شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د نن په مظاهرو کې څلور کسان وژل شوي دي. د یو بل راپور لمخه نن سهار په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز د دریو برید کوونکو د برید په پیله کې څلور ځانمرګي برید کوونکي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی او د احساب درې سرتیري ټپیان دي. نن په کورمه کې په لسګونو کسانو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. مظاهره چانو په دې موقع د حکومت پر ضد نارې هم وهلې دي. د بګن یو مظاهره کوونکی د احتجاج په اړه صدا سوای
د بګن کې واقع شوی و چې منو افراد هغه واقع کړی و. باغې باندې لکه نوټه سره ټول چتا سي په صد دین کې اندر اندر کوم کورونه دي. د بخالي کوم د موږ مسمار کوو. دغه مخې توري قبیله حکومت دی هغه اته خلاف ورزانې کړې دي. اوس پورې حکومت مغې خلاف څه اکشن نه دی خسته شوی. حکومت لګي رغي په وجود مونږ باندې اکشن خلی او مونږ چې کوم بګن کې بیلی ولای مونږ ورته شل کسان کې ځان هم ور کړی دي. اوس پورې د حکومت دی هغه خلاف څه کروي نه دی کړی شوی.
د یادونه وردا چې په کورم کې د جرګې په مټ د شیګان او سنیانو ترمنځ روغ جوړ شوی و. خو له هغه وروسته ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې له وجې حالات بیا خراب شوي دي. په بلوچستان کې د لادرکشو بلوچانو کورنۍ د اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال په وینا لادرک کسانو کورنۍ به په اسلام آباد کې د بشري حقوقو له سازمانونو او د پارلیمان د غړو سره ویني چې هغه د خپلو ورکشو خپلو خپلوانو په موندلو کې په حکومت فشار واچي. په بلوچستان کې بلوچ ملت پالوایي په سلګونو بلوچان د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا نیول شوې دي. خو حکومت دا تورونه ردوي. بلوچان وایي چې د لادرکه بلوچانو مړي د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې ترلاسه کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پیپلز پارټۍ د بنیاد ایښودونکي او د هیواد د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیګا یو آرډیننس جاری کړی دی. ذوالفقار علي بوټو په کال 1901 اتیام کې اعدام کړی شوی و. د ده وجنې ته د عدالتي وجنې نوم هم ورکړل کیږي. تیر هفته صدر ته د کیس بیا خلاصولو لپاره سپریم کورټ څخه د مراجعې کولو بخنه غواړم. اوریدونکو، مرکزی کابینه تیر هفته صدر ته د کیس بیا خلاصولو لپاره سپریم کورټ ته د مراجعې کولو منظوري ورکړې وه. د صدر ویان فرحت الله بابر وایي چې کیس به د قانون وزارت سپریم کورټ ته لیږي. د لیبیا حکومت د یاغیانو لخوا د اوربندې وړاندیز رد کړی دی. د یاغیانو مشر ویلي و کچری معمر قذافي د هیواد د ټولو ښارونو نه خپل فوجونه په شا کې او د لیبیا د اولس د حق اومني چې د خپل خوښې د ډلې سره ملګري شي. نو یاغیان به په اوربندیز رضا شي. د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم دغه وړاندیز په سختۍ سره رد کړی دی او ویلي دي چې یاغیان د لیوانو خبرې کوي. د نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د هندستان په ممبئی کې د هند او سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ فائنل لوبه روانه ده. سریلنکا ټاس ګټلې او لومړی د بیټنګ کولو فیصله کړې ده. د سریلنکا لوبډلې تر دې دبا د یو لوبغاړي په سوځیدو سلور دیرش رنز جوړ کړی دي. دا و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کړل، تاسو زمونږ غک په 621 میټر بین په میډیم ویو او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې اوریدل شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د هدی هیواد د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو د قتل د کیس د بیا پرانستلو مسوده لاسلیک کړی ده. د افغانستان په مزار شریف کې خلکو د امریکا خلاف مظاهره کړې او د یوناما په دفتر برید کړې او یو شمیر بهرانیان وژلې. تاسو د مزار شریف د مظاهره کوونکو غږ واورید. په کورم ایجنسی کې هم د جرګو باوجود حالات توجن دي، خلکو د حکومت خلاف مظاهره کړی ده.
دینه مخې توری قبیله حکومت دې هغه اته خلاف ورزانی کړی دي، اوس پورې حکومت مغي خلاف څه اکشن نه دی خسته شوی او حکومت لګی راغی باوجود مون باندې اکشن خلی.
په خیبر ایجنسی کې ځای خلک د منګل باغ د لخر اسلام ډلې خلاف راپورته شوی. د دې ترڅنګ د کرکټ له حاله هم تاسو خبرو او 219 پروګرامونه شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونه برخه دي. دا مشال ریډیو دا او تاسې زمون خبرونه د پراګ د سټوډیو نه نه خپنی غوري رازو د خبرونه د سر رپورت ته. حکومت د پاکستان حکومت د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز پارټي د ډومبي مشر ذوالفقار علي بوټو د وژنې په حق لا شوې عدالتي کیس بیا لسره د پرانستو فیصله کړی ده. د لړکی صدر آصف علي زرداری تیر مخام په یو دستاویز لاسلیک هم کړی کوم چې بنن د نورې کاروایی لپاره سپریم کورټ ته استول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د ایوان صدر ویان فرحت الله بابر وینا تر مخه صدر آصف زرداری په یو دستاویز لاسلیک کړی دی، د پاره د دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپل پارټي لومړی مشر ذوالفقار علي بټو د مرګ کیس بیا سره پرانستل شي. د لړکې د صدر زرداری د لاسلیک وروسته به دغه دستاویز نن د قانون وزارت سکتر د سپریم کورټ رجسٹرار په دفتر کې جمع کوي. د دغه ریفرنس یا دستاویز په حق لا 13 ورځ سرکاري ټي وي سره د خبرو اترو په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل
مونږ دا فیصله کړی و چې د شهید ذوالفقار علي بوټو کیس بیا د سر پرانستی شي، ځکه چې یو خو مونږ په دې حق له ولس سره وعده کړی و، دویم دا چې کله ما د وزیر اعظم چوکې ترلاسه کړه نو ما په اسمبلی کې د دې خبرې پخلی کړی و. د دې سره سره د هر اړخ نه دا خبرې هم کیږي چې د ذوالفقار علي بوټو وجنه عدالتي وجنه وه، ځکه مونږ د آئین مطابق دا ګام پورته کوو او د لړکی ولسمشر آصف علي زرداری یو دستاویز هم لاسلیک کړی دی کوم چې وا سپریم کورټ ته لیږلی شي.
د دې ریفرنس په اړه نن د قانوني چارو مرکزی وزیر بابر اعوان سپریم کورټ ته د ریفرنس لیږلو په حال مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وویل
صدر پاکستان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے
تیر اور صدر د پاکستان آئین آرٹیکل یو سل شپږ اتیا تر مها د سپریم کورټ په نوم یو ریفرنس منظور کړو او په هغه لاسلیک وکړو. دا یو تاریخی ریفرنس وو، ځکه چې د دې مقصد زموږ په عدالتي نظام کې هغه درغلي رامحته کول دي کوم چې په تیر وختونو کې د ډیکټیټرشپ له وجې رامحته شوی وي. او پاکستان پیپلز پارټي وړاندې هم دا کیس پرانستل غوښتل، ولې زموږ حکومتونه د وخت نه مخکې غورځول شوي وو، ولې اوس موږ د ولس سره کړې دا وعده پوره کوو.
د ذوالفقار علي بټو د مرګ په حق له د کال 1900 کم اتیان د عدالت دغه فیصله او اوس دغه کیس بیا پرانستل څومره مهم ګڼل کیږي. په دې حق له پخوانی اټارنی جنرل شاخاور په جواب کې وایي
خبر کری دے چاہ فیصلہ پریشر دلانے کری ہوا دی کې قانوني خبره ده چې د دې اپیل فیصله هم شوی دی سپریم کورټ نه، او د دې چې کوم نظر ثانی درخواست او هغه هم خارج شوی دی، او د دې دومره موده تیر شوی دی. نو په دې کې زه په دې شی باندې لږ کلیر نه یم چې دا چې کوم ریفرنس صدر لیږي هغه ریفرنس لیږي شي سپریم کورټ ته چې تاسو په یو فیصله کې چې کوم دی هغه نظر ثانی وکړي. دا یو داسې ارګویبل خبره ده، دې باندې بحث چې کوم دی هغه به خامخا شروع کیږي.
د یادونې وړ ده چې په کال 1901 اتیم مارچ میاشت کې د پنجاب های کورټ د ذوالفقار علی بټو د پانسي حکم ورکړی وو، او وروسته دغه فیصله د پاکستان سپریم کورټ بغیر د بدلون په ځای کړی وو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په 1909 کال کې د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو اعدام کړی شو، او اوس د پاکستان حکومت د دې قتل د دوسیه بیا پرانستې ده، او په دې باندې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری لاسلیک کړی دی. دا رپورټ تاسو واورئ. اوس هم ورزو افغانستان ته. زرګونو لاریون کوونکو تیره ورځ د افغانستان په مزار شریف ښار کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر وسوځولو، او ګڼ شمېر بهرني کارکوونکي ووژل. نن سهار په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر مرکز د دریو برید کوونکو د برید په پایله کې دوه ځانمرګي برید کوونکي او یو ملکی وګړی وژل شوی. په دې اړه نور تفصیل د افغانستان نه د مشال لیډیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل ریپورت کې راکوي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په امریکا کې د قران اعظم شان د سوځولو په خبرګون کې په سلګونو خلکو مظاهره او لاریونونه کړي، چې له مزار شریف وروسته نن په کندهار ښار کې هم دا مظاهره او لاریونونه په تاوتریخوالي بدل شول. د مظاهرې څو تنه ګډونوال وایي
عمر سندر اس کا بتا دا تر ستنی دی لاس مت دان دے پر سو جس مز نارا تانی اور دل مز تا کار نہ پر سو مر سلاو اخلو مر تو کل نی سو مر قربانی ور کو مر سر سخ در دل من کی دے
کته هم ویل کیږي چې په دې مظاهرو کې ډزې شوي او مرجوبله پکې پېښ شوي، خو د مرجوبله په اړه تر اوسه څرګند شمیره نشته او نه هم چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي. تیر ورځ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د جمعې لمانځه وروسته له روضې او نورو جماعتونو څخه زرګونو خلکو لاریون وکړ، او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یو پادری لخوا د قران اعظم شان د نسخې سوځول وغندل شول، خو وروسته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. د مزار شریف د پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه بهرانیان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د بشری په وینا چې په دې پیښه کې 4 ملکی وګړي وژل شوي او لږ شل زیات نور ټپیان شوي دي.
7 نفر خارجي کشته شده که ګاردا و کارمندان دفتر یوناما در
بند. 8 نفر بهرانیان وژل شوي چې په بلخ کې د یوناما دفتر کارکونکي او ساتونکي وو. 4 ملکی کسان وژل شوي چې د مظاهره کوونکو په ډله کې وو او لاریونې کاوه. ټپیان هم په دواړو طرفونو کې شته. 2 تنه بهرانیان دي چې د یوناما دفتر کارکونکي دي، او 2 تنه نور ملکی وګړي دي چې په غالب ګمان مظاهره کوونکي او مظاهره یې کوله. دا په داسې حال کې دا چې په کابل ښار کې نن سهار د امریکایي ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو کسانو په برید کې 4 تنه برید کوونکي او یو ملکي وګړی ووژل شول، او د ایساف درې سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کابل د 101 اسمایي زون د جنایي څیړنو رئیس سمنوال محمد ظاهر وایي چې نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې 4 وسلوالو کسانو د کابل ښار د پلچرخي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو اړوند پر فینکس کمپ برید وکړ. د هغه په وینا چې 2 برید کوونکو ځانونه د یاد کمپ د دروازې په مخ کې والوزول، او 2 نور یې ځان ته چاودنې ورکولو مخکې د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شول. دا د نوموړي په وینا چې د برید کوونکو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو یوې 1 کسیزې ډلې چې د ځانمرګي برید په واسکټونو او وسلو سنبال وو پر فینکس کمپ برید کړی، او په برید کې 3 تنه طالب برید کوونکي وژل شوي او 4 تنه نور یې له برید وروسته خوندي سیمو ته ځانونه رسولي. نوموړی ادعا کوي چې په دې برید کې یې ګڼ شمېر بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د جمعې په ورځ په مزار شریف کې د یوناما پر دفتر حمله او د دې دفتر د بهرنیو کارکونکو وژنې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم خفه کړی. هغه په دې پیښه باندې د خفګان ښکاره کړی دی. د دې ترڅنګ د نړۍ د ګڼو مشرانو اعتراضونه هم راپورته شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، او د ناټو د تړون سرمنشي اندرس فوک رازموسن په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر یرغل په کلکه غندلی دی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان بسو کوڑی
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري. د محل په ممبئی کې د سریلانکا او د هند یا انډوس انډیا د ټیمونو ترمنس د فائنل لوبه روانه ده. نن سهار سریلانکا ټاس یا شیرخاتو ګټلو په خپلې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې غړې د 14 اوورونو لوبه شوې ده او د سریلانکا یو لوبغاړی سوځیدلې ده او شپږ 50 منډې جوړې کړې. د دې وروسته چې څه پرمختګ کیږي اوریدونکو تاسو به ترې بیا هم خبرو. خو اوس دته د ریپورټونو لړۍ بیا هم ادامه ورته ورکو. د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه بازار زخه خیلو کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې لشکر اسلام او ځایي خلکو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته نخته پیل شوې دي چې تر اوسه پکې ویل کېږي شاوخوا ته کسان ژوبل شوې دي. په دې اکلا د خیبر ایجنسی نه فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی لری پرته سیمه بازار زخه خیلو خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شوې دي او په دې سیمه کې د لشکر اسلام ډلې چې مشري منګلباغ کوي د دوی او د ځایي خلکو ترمنځ انخطې هم پیل شوې دي او په یو بل باندې د لوی وسلو سره بریدونه کوي. د ځایي سرچینو د وینا تر مخې اوس پورې په دې انخطو کې څه شاوخوا اته تنان جوبل شوې دي او د نور زیاتې مرګ جوبلې اندېښنې هم پکې څرګندېږي. سرچینې وایي چې د لشکر اسلام ډلې نه د بازار څخه خېلو څانګې څه کمانډانان بیل شوې دي او د منګلباغ سره اختلافات پیدا شوې دي. په دې کمانډانانو کې د زخه خېلو غونچه ګل او داسې نور کمانډانان شامل دي. د دغه اختلافاتو نه پس دوه میاشتې وړاندې د منګلباغ ډلې د زخه خېلو بیل شوی کمانډان غونچه ګل وتښتولو او اوس هم ورسره په قید کې دی. همدارنګ څو ورځې وړاندې په دې سیمه کې د مولانا هاشم په نوم یو تن وژل شو چې ځایي خلکو یې د وژلو تور په لشکر اسلام ډله باندې ولګولو. د زخه خېلو سیمې سره تعلق لرونکي او د منګلباغ پخوانی کمانډان غونچه ګل د تښتولو په دې سیمه کې د مولانا هاشم د وژلو نه پس ځایي خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شول او په دې سیمه کې د منګلباغ د پلویانو پر ضد جګړه پیل کړه چې لا هم دوام لري. او د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د منګلباغ د پلویانو په مرکزونو باندې بریدونه هم ترسره شوي دي. د خیبر ایجنسی په بازار زخه خېلو سیمه کې د لشکر اسلام ډلې او د زخه خېلو ترمنځ د انخطو د پیل کېدو لامله په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده او ولسي وګړي د مشکلاتو سره مخ کړي دي او ځینې خلکو پکې د دغه سیمې نه د وتلو تابعا هم کړي ده. د ذکر وړ ده چې بازار زخه خېل د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل نه شاوخوا 15 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولی ترڅنګ پرته یو غریزه سیمه ده او د ځایي خلکو په وینا په دې سیمه کې تیر کال اولنی ډرون یا امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید هم ترسره شوی و چې یو شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبل هم اړولې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
زمونږ وړاندې رپورت هم د قبایلی سیمې څخه دی. په کورم ایجنسی کې ځایي خلکو د حکومتي عملیاتو خلاف مظاهره کړې ده او دوی تور لګوي چې حکومت د یوې غاړې ملګرتیا کوي او د بلې سره د میرې مرسلو کوي. په یاده شوې سیمه کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ له یو وخت نه خطر روانې وي، خو په دې وروستیو کې د ملک وارث خان افریدي په مشرۍ کې یوې قبایلي جرګې د دواړو ډلو ترمنځ د سولې تیګه یا ډبره ایښې وه، خو داسې ښکاري چې لا هم حالات په سیمه کې توژن دي. نور تفصیل د طارق اورک زیناورو.
په کورم ایجنسی کې د انتظامیه له خوا د کاروایي خلاف خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. په مظاهره کې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیستله او د حکومت خلاف نارابزي وکړه. یو مظاهره کوونکی مشال لډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې واقعاتو وروسته یوې ډلې د حکومت مرسته خو کړې ده، خو ولې بلخوا حکومت د معاهدې خلاف ورزي کوونکو خلاف کاروایي نه دی کړې.
جی مونږ دا مظاهره په دې باندې وکړه چې وارث خان افریدی چکم دې د جرګې ممبر چې دی کنه هغه مونږ ته نوټس رسولی او په دې بګن کې واقع شوی و چې منم افراد هغه واقع کړی وه. په هغې باندې لکه نوټس رسولی چې تاسو په سب دین کې اندر اندر کوم کورونه دي دا به خالی کوو. دا مونږ مسمار کوو دینه مخکې توری قبیله چې کوم دی هغه اته خلاف ورزیانې کړي دي. اوسه پورې حکومت مغې خلاف څه ایکشن نه دی اخیستی شوی، حکومت لګیا هغې په وجود مونږ باندې ایکشن خلی او مونږ چې کوم بګن کې بیلی ولی مونږ ورته شل کسان قیدیان هم ورکړي دي. خو اوسه پورې د حکومت د هغوی خلاف څه کاروایي نه دی کړی شوی.
د مظاهره سرپرستی کوونکې کاریتاج مونږ ته وویل چې د بغن علاقې خلک تر شو واقعاتو کې کاکړ نه دي او حکومت د معاهده خلاف ورزي کوونکو د دوه ډلو خلاف یو شان کاروي وکړي.
د مغرض او مقصد د مظاهره نه داو سدالته د مو شیا او سنی مخبل ماند کی حکم اختلافات دی جنگ دے او جگڑا دی نو آگے کی بار بار معاہدے کی اور بے داغ معاہدے خلاف ورزی کی نمودہ حکومت نے دا اپیل دے سد معاہدے خلاف ورزی کی دوڑ تارا پتا چھو کیا ہم کری سزا پہ کر دی یک طرح پہ کروائی نہ کہی حکومت لگ گیا دے یک طرح پہ کروایا نہیں کہی دونوں مخالف تحریک سے غلطی ہوا کہ اگو تھا سزا اشتہ نو جیل اشتہ دے اور مجھ سے ممیلی بنتی غلطی کری ہم نہ دے تو بل چانا معلوم افراد ہوا کور کر دے اور حکومت لگ گیا دے دم خلاف حکم دے ایکشن خاص طریقے کروائی کی مدعا کے خلاف دا مظاہرہ مکری
یاد دی وچ 13-15 مارچ باندے دے پیخور نہ پاڑا چنار تا تلن کے مسافروں گاڑو باندے نامعلوم وسلہ والو لخوا د کورم ایجنسی په بغن سیمه کې بریج شوی وو چپکې د حکومت د وینا تر مخه درې کسان مړه او 15 زخمیان شوي وو. په دې بریج کې وسلہ والو د اهلی تشی ډلې تر 2 پورې کسان هم اغوا کړي وو چې لا تر اوسه پورې نه دی راخلاص شوي. د دې واقعې نه وروسته د اهلی تشی ډلې خلکو حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د اغوا شو خلکو د راخلاصېدو لپاره او د امن معاهدې باوجود دورانکاري واقعاتو خلاف حکومت دې کاروایی وکړي. پولیټیکل انتظامیه د علاقې ذمہ داری د قانون پتوگا د بغن علاقے خلاف کاروائی شروع کړی دا سپکه د خلکو گرفتاری سره د پولیټیکل انتظامی د وینا تر مخه پسیمه کې دوران کاری واقعاتو خلاف د اپریشن کولو فیصله هم کړی دا. طارق اورگزے، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
اوسم کراچی ته ورزو د اپریل د میاشتې ل 15 نیټه په ټول پاکستان کې د کورونو شمیرل یا خانه شماری لړۍ پیلېږي چې تر 19 اپریل پورې به دا لړۍ روانه وي. خانه شماری کې د برخې اخیستو په مقصد او د دې د اهمیت په اړه کراچی کې په پښتنو کې د شعور د پیدا کولو په مقصد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په کوربتوب یو سیمینار جوړ شوی و. زموږ خبریال ظفر کریمی د کراچی له ښاره په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې هر څوک وایي کراچۍ د پښتنو لوی ښار دی او دلته څلوېخ لکه پښتانه اوسیږي، خو د کراچۍ پښتانه په مردم شماری او خانه شماری کې دلچسپي نه لري، نو ځکه په ښار کې د پښتنو لیکلی شمیر بیخي کم دی. د سیمینار د اهمیت په اړه د پښتونخوا میپ صوبایي مشر اکرم شاه لالا مشال رډیو ته داسې وویل:
په بدقسمتي سره نه یوازې په کراچۍ کې بلکې په ټول ملک مردم شماری د ووټو د شناخت کارت په والا له پښتانه سره په ټول ملک کې زیاتې روان او بیا بل خصوص په کراچی. نو دا چونکه ډیر اهم مسله ده، خانه شماری ولې سپدې باندې بیا مردم شماری تړلې ده، د سر ووټر لیست تړلې ده، د سر الکې تړلې ده، د سر زموږ ټول ژوند تړلې ده. نو په دې وجه باندې موږ ملګرو دائمت کړی وو چې نن دلته د مختلف سیاسي جماعتو، سماجی تنظیمو، اتحادونو، د مختلف قشرونو سره د سوسایټي د غو میټینګ را غوښته و. نو نن موږ صرف یو نقطه ایجنډا وا حدیث یو 1 پوینټ ایجنډا وغه دا وا چې په کار دی چې موږ پښتنو کې دا بیداری پیدا کړو چې دوی دا د خانه شماری چې له 15 اپریل نه بیا تر 19 اپریل پورې بکیږي چې په دې کې دوی برخه واخلي چې د چا کور د چا دغه پاته نه سي د خانه شماری.
سیمینار کې د ټولو ګوندونو او اتحادونو د استازو یو ګډه کمیټه جوړه کړه شو چې دغه کمیټه به د ښار په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي، اعلانونه به کوي او په دې توګه به خانه شماری کې د دلچسپي اخیستو په مخه خلک اچوي. سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې کراچۍ کې میشت نور قومونو په څیر پښتانه هم یو قام دی او پښتانه هم په دې ښار دومره حق لري څومره چې نور قومونه لري، او د خپل حق اخیستو اولنې پاټ کې دا دی چې باید پښتانه خانه شماری کې برخه واخلي او خپل وجود ثابت کړي. سیمینار کې فیصله وشوه چې راتلونکي کې به کراچۍ ښار کې میشت پښتنو د ګڼ شمېر نور مسلو د حل په مخه هم دغه ډول سیمینارونه رابلل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوسم ورزو ډیر اسماعیل خان ته د خوراک نړیوال سازمان هغو خلکو ته خوراکي مواد ورکوي په ډیر اسماعیل خان کې چې سیلاب دغه خلک ځپلی دي، خو اوس دغه خلک چمتو دي چې په خپلو مټو خپل کورونه آباد کړي. سیلاب مسعود د سیمینا د نور تفصیل سره.
ډیر اجمل خان شه د نړیوال خوراکي پروګرام لاندې تیرو برانونو سلابونو زپوالي او خلکو ته خوراکي توکي حال ورشل شي چې څوک خپل کار په خپل وکړي. په دا لړ کې مشال ریډیو د ډیر اجمل خان د ختیس په لوري د 8 کیلومتره په فاصله میش یو کلی ناصر آباد چې کوم برانونو سلابونو بخي بیاولای دی د اوسیدونکو سره رابطه وکړه. د کلی یو اوسیدونکي سپین ګل وویل چې د نړیوال خوراکي پروګرام چارواکي اوس خوراکي توکي کلی ته را رسوي او هغه کسانو ته یې ورویشي چې څوک خپل کور په خپله جوړوي.
ویډپور داسې امداد راکوي چې هغه کله موږ په خپلو کورو کې خپله مزري خپل کورونه په خپله جوړوو خو د دوی له طرفه راشن راکړ کېږي. خپلو کورو کلي ته لی راسن تیار را رسېږي. موږ په خپلو کورو په جوړېدا لګیا یو دوی تیار راسن را رسوي کورو ته.
په دغه برعکس د دغې کلي یو بل اوسیدونکی ګل حسن په دا رنګ وژغېده.
خوراکي حلمي دارا داسې موږ ترالو الله دې نه خورایي. بیا موږ ته وویل چې تاسې داسې وکړئ خوراک په موږ ترالو میاس میاس کې تاسې خپل کورونه جوړوئ. بیا موږ په دا خپلو جایو باندې لګیا سو. اوس همدا فایده داسې خپل کورونه هم جوړ سو او راسنه هم موږ ترا کېږي او بچیان هم په جای باندې سو.
مولوي کلو خان اسیر وویل چې خپل کار په خپله کول او خوراکي سامان اخستل درغلي سفارش او مفتخوري ختم کړه. دا کار دې په دغه رنګ جاری وساتلی شي.
موږ او د ولپور صاحبانو په ماس کې دا کول سر وکړو چې دوی موږ ته وویل چې تاسې به کورونه جوړوئ او موږ به تاسو ته خوراک به درکوو. اوس دې موږ خلک که کم یې که لوی یې که زنانه یې که مردانه یې هغه په کورو باندې لګیا دي خپل کورونه جوړوي او دا د ما سره کسان ولاړ دي. اوس له خټو نه راغلو کالي کپرې په خټو ککړې دي خپل کورونه جوړوي او دوی موږ ته ښه زبردست راشنه. هر غریب ته داسې حق رسېږي چې بالکل په کې نه کوي نه په کې د رشپت یو لاینې نه په کې یو سوال وي نه په باندې خو موږ بالکل خوشحال یو. دوی دې دغه خوراک موږ ته هر وخت جاري وساتي.
د نړیوال خوراکي پروګرام نمائنده رحمت ولی خان زیاته کړه چې خوراکي سامان په داسې وربشلو ګټورې نتیجې راووته.
د خوراک په بدل کې خلکو نه کار اخستل هغې په داسې کارونو کې اختکول چې هغې نه کمیونټي ته هغې علاقې ته صفلاح ورسي. د کورونه جوړولو په مد کې د دې په بدل کې به خلکو ته خوراک ملاویږي. نو هغې سلسله کې زموږ پروګرام اوس هم روان دی او دا به تر جون میاشتې پورې همدغه شان روان یې. زمونږ مقصد دا دی چې مونږ خلک واپس روچت کړو او د دې ټولو کې غټ ریزلټ چې دی هغه دا دی چې مفتخوري ختم شو او پاغه بدل کې با کمیونټي ته فائدہ رسي.
د نصر آباد کلی اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې نور غیر دولتي ادارې د هان د دوی نم ګټیاوي په داسر پورا کی. سلام مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
زمونږ وړاندې رپورټ د کرکټ په اړه دی او د هغې نه وړاندې د کرکټ حال بدر کو چې همدا شیبه په ممبئی کې د سریلانکا او د هند د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټاس ګټلې لوبه پیل کړې ده. تر دې ګړی یې په 16.1 اوور کې 16 منډې جوړې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې کرکټ ته ډېره پاملرنه کېږي. که همدومره پاملرنه تعلیم طرف ته کېدې نو ښایي په هیواد کې به لوی انقلاب راغلی وي. ګلیاس نور تفصیل سره.
د پاکستان ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوالې فوقیا صادق خان مقاله د دې هیواد د ولس کرکټ سره تړاو په اړه لیکلې ده. فوقیا لیکي چې ولې پاکستانی ولس د کرکټ لپاره دومره کار کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ ورلد کپ سیمی فائنل کې په میډیا کې سنسنی جوړ کړې شوه. په ټلویزیون ناس قربانا د لوبې نه وړاندې د ګټې اټکلونه کول او تیر په تیره د پاکستان وزیر اعظم سره د کابینې میچ کتو لپاره هند ته لاړو. لیکواله فوقیه لیکي چې په دغه ورځ د ټول هیواد کارونه په ټپه ودرېدل چې دا لوبه وګوري. نو د دې نه ښکاري چې د دوی ټولنه خالي ده او خلک په کرکټ کې د ځان لپاره خوشحالي لټوي ځکه چې ولس د خوشحالونه محروم دي. لیکواله فوقیه پوښتنه راپورته کوي چې څومره ځوانان فیض احمد فیض، پیبلو نرودا او اندو مهتا پیجنی. لیکواله فوقیه وایي چې ولې نه په سندري، هنر، کتابونه او شاعري د خپل خوشحالو ذریعه جوړ کړو. ډېر لږ خلک د صادقین، ګلجی، ناګوري، بشیر مرزا، عائشه جلال، ضیا محدین، روشن آرا بیگم او د پټانی خان د کارون نه خبر دي. لیکواله فوقیه په مقاله کې لیکي چې داسې علم، سندري، هنر او شاعري جوړول پکار دي چې د ولس ورته لاس ورسي. لال بینډ اوس په پاکستان کې یو هڅه پیل کړې ده او د دوی سندري د ستاینې وړ دي. او هم دغه شان د سلګونو نورو هڅو ضرورت دی. ایکسپریس ټریبیون ورسپانی کې فوقیه لیکي چې حکومت او نړیوال مرستندویا هیوادونو لپکار دي چې علم ته د وده ورکول لپاره پروګرامونه پیل کړي او د کتاب ویلو کلتور په ځوان کول کې عام کړي. لیکواله فوقیه د مقالې په پای کې لیکي چې د کرکټ په شان علم هم په خلکو کې مشهور شي نو د حالاتو به په ښه ډول مقابله وشي، ګینه د پاکستان د ټولنې خلاصي سمبالول به ډیر مشکل شي.
اوریدونکو د کرکټ تازه حال بدر کو چې د سریلانکا دویم لوبغاړی هم وسوځید د دې ټولې منډې د محل شپې ته د دوه لوبغاړی سوي دي او دغه سټی سنور پرمختګ کیږي. دغه حال به هم تاسو خبرو د تر دې غړې پورې د 14.3 او ورونو لوب شوې ده او اوس د تاسو ته د خبرونو لنډیز او ورولو د پاره شاهین بنری په سټوډیو کې دي او وخت په پیښور کې 3:30 بجې دي.
د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان په قندهار کې د امریکا د وړې کلیسا له لوري د قران پاک د سوځولو د پیښې پر ضد په مظاهرو کې لس کسان مړه او شپېته جوبل شوي دي. په بلوچستان کې د لادرکه شوي بلوچانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پیپلز پارټۍ د مشر ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره یو آرډیننس جاری کړی دی او د نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن په ممبئی کې د هند او سریلانکا ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورید دی. خبرونه په دې برخه کې تاسو ته لپاره اقتصادي نړۍ پروګرام هم لرو خو تراغي وړاندې شعر او تصوف. ډيري پوهان په دې نظر دي چې د اوسنی تاریخ پرانا کې چې په اسلامي نړۍ کې څومره صوفیان تیر شوي دي او څومره نوې سلسلې یا طریقتونو رامنځته شوي دي ټول له اسلام سره د تړاو درلودلو او د خدای د وحدانیت خبره کړې ده. دا چې د اسلام په خورېدو کې تصوف یا صوفي بزرګانو څومره مهم رول لوبولې په دې اړه پوهان خپل نظر شریکوي او وایي چې په نړۍ او په ځانګړې توګه د هند په نیمه وچه کې زیاتره اسلام د صوفیانو لخوا خور شوی دی او په بیلابیلو سیمو کې د خپلو ښو اخلاقو او بشر دوستۍ له لارې پر خلکو اغیز کړی دی. دا پروګرام تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی. ګران اوریدونکو د یادونې وړ ده چې دا پروګرام سمو د مخکې جوړ شوی وو او تاسو په غوښتنه یو ځل بیا خپرېږي.
تصوف که څه هم د نړۍ په ټولو الهامي مذاهبو کې په یو یا بل رنګ پاتې سوی دی خو اسلام دې ته یو منظمه بڼه ورکړه، ځکه چې څه د تصوف مقصد او مرام دی هم هغه درس اسلام خپلو پیروکارانو ته ورکړی دی. ډیری پوهان په دې نظر دی چې تصوف یو داسې لاره ده چې روانه اسلام کړې ده او دا د اسلام د روحاني نظام نوم او باطنی اړخ دی. د تصوفی سلسلو ټول شیخان ځان د اسلام په لوی دایره کې رنغاړي او مقصد هم هغه یو بیانوي چې د نفس په پاکوالي سره ځان و خالق ته ورنږدې کړي او د هغه خوشی ترلاسه کړي. په اسلام کې د تصوف د اوسنی تاریخ پر رڼا کې له 2 هجری پیړۍ څخه نیولې بیا تر نن ورځې پورې چې څومره صوفیان تیر سوي دي او هم څومره نوې سلسلې یا طریقتونه رامنځته سوي دي ټول له اسلام سره د تړاو درلودلو او د خدای د وحدانیت خبره کړې ده.
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
الهامی ادیانو کې اسلام تر ټولو نوې دین دی او دا غ دین د خدای د وحدانیت درس ورکړي او د هغه د رضا تلقین کړي دی. دا چې د اسلام په خورېدو کې تصوف او صوفي بزرګانو څومره مهم رول لوبولې دي په دې اړه په لاهور کې د دینی علومو شوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستوایی چې د اسلام په خورېدو کې 80% کار هم د صوفیانو او پیرانو کړی دی چې د هندستان په ګډون یې په ټوله نړۍ کې دین عام کړی.
چې هر څومره متعصب انسان پیدا شي له تعصب ډک وي هغه به هم دا مني چې تر 80% زیات کار دوی کړی دی. دا سکه دا سی ښار دا
داسی صوبہ داسی ملک مان دلے کہ پاگ کی پنجوس مزارہ سل مزارہ شل مزارہ دا صوفیا نو نہیں دادا پنجمی سدئی دی پلان دی دادا پلانی سدئی دی دادا پلانی سدئی دی آگا الترا گلی نہیں او داغ کو بارا کی نہ ہم دخل گوشت تصور نہیں یعنی دجین خل کو باقاعدہ کتابوں نے بات سبھی او دجین خل کو کتابوں نے بات سبھی آگا روایتی سلسلے دی کسی نہ بسی نہ راگل کی دی نو آغل جکم استفادی خل کو کر دی یا معلومات حاصل ہے ما دا اندازے مطابق دا تصوف دا اسلام پا خوریدو کی خصوصاً روس سے ملا یا دا ہند لا سلو کی آویا دا دوی برخدا دیر دنو خلق برخدا تو دا مور صوفیا دی دل تراغل دی مثلا خواجہ بختیار کاکی یا مثلا علی حجویری صاحب دی اگر دل تراغل دی دا محمود یا غزنوی زلر نورس دل تراغل دی او پا ہندوستان دا روس کل پیران کلی دی ہندوستان دا ایوڑی دی لبی خواہ خلق رغل دی علی تراغل دی لچش زخلق دا روان سوی دی دا گرب خلق بلکہ شنگلا لوی خلق راغلی دا دا چیش سلسلہ اول وار زمست پر پشین رازل گی دا تو پشین کی منزکی باندی رازل گی دا پا منزکی کی پیران سا پیال آگا دا اندوستان دا دا چیش سلسلہ دل گی دا لا آگا بخارا لچیش دا لدا خوارا روان سوی گی ما پا نظر باندی دا صوفیانو پا ہر زمانہ کی دیر لوی رول دی پا داود زمانہ کی او تصوف دا انسانی نلی دیر لوی ضرورت
د تصوف اساس یا بنسټ هم هغه دی پر کوم اساساتو چې اسلام ولاړ دی او په همدغه سبب یې د اسلامي تعلیماتو په خوریدو کې ځانګړي رول لوبولې دی په هندستان کې د تصوف څېړونکو خالق رشید وایي چې د اسلام د خوریدو تر ټولو زیات اغیزناکه او مرستندوی وسیله تصوف پاتې شوې دی
اسلام کله چې د هند نیمې وچې تر رسیدلای دی د دې سره تر ټولو ښه یعنی ډېره لویا او معاصره وسیله هند تر رسیدل یا د هند نیمه وچې ته یا جنوبی آسیا زیاتره هیوادو ته خپره شوې ده د اسلام سلسله د اسلام د مقدس دین سلسله خپره شوې د دې تر ټولو مومده او مرستندویه وسیله تصوف صوفیانو عارفانو او د معنوي طریقت لوی لارښوونکي همدا علت چې اوس هم په هندوستان کې د دغو خبرو یا د دغو ټولو کړو وړو په ترڅ کې تر اوسه پورې خلک داسې ارغه نه کوي چې یو امپراتور هندوستان ونیو فرزن مثال یې زه وایم یا فرزن یو نورو عثماني ترکانو په مختلفو برخو کې د تصوف دپاره ډېر زیات کار کړی دی دوی مثلا د تورې په زور باندې حرکت کړی دی ملکونه یې فتح کړي دي خو د دې د تورې تر څنګ دوی که د توره د یوې ورځې دپاره د یو کال دپاره د یو معاتتې دورې دپاره کارولي لیکن کوم ارزښتونه چې دوی بیا وروسته پرې ایښي دي او پر هغو باندې انسانان سره راټول شوي په هغو باندې انسانانو خپل ژوند رهنمایي کړی دی هغه تصوف دی همدا علت دی چې د اسلامي ارزښتونو د اسلام د دین د خورېدو او د اسلامي تعلیماتو د پیغامونو د رسېدو لپاره تصوف خصوصا په مشرقي ټولنو کې په خراسان کې په افغانستان کې او د هغه څخه وروسته د هند په نیمه وچه کې د هند د نیمه وچې څخه نور جنوبي آسیا ته چې اوس ته نوي هېوادونه لکه اندونیزیا مالیزیا تر دې ځایه پورې هم رسېدلی دی دغه ټوله بریا یا دغه لویه بریا بیا هم د دغه تصوف او د اسلامي ارزښتونو ده په همدې لحاظ د هند په نیمه وچه کې تر اوسه پورې چې موږ هر څه وینو یا څه چې د دغو اسلامي ارزښتونو لپاره مهم تمام شوي یا ډېر معاصر تمام شوي وو هغه تصوف دی په دغه برخه کې د علماو د پیرانو د شیخانو د دې کارونه ته اسلام ته د شعوري خدمت ټینګار په دې کوم د شعوري خدمت مانا ده چې هم یې خلکو منلی او هم یې ارزښتونو ته انکشاف ورکړی او هم یې قرآن په هغه اساساتو لکه چې دی هغسې تعبیر کړی تفسیر کړی دی تصوف په دغه لحاظ باندې د اسلام خورولو کې او مختلفو سیمو ته د اسلام د سپېڅلي دین ته رسولو کې ډېره مهمه دنده ترسره کړې کوم صوفیان چې موږ لرو د سنایی نه رانیولې بیا هم تر بایزید پیروشان پورې حتی په اوسنیو وروستۍ پېړیو کې چې کوم صوفیان په هند په نیمه وچه کې همدا اوس رامنځته شوي همدا اوس هم روان دي دوی بیا هم د دغه اسلامي ارزښتونو د خورولو لپاره ډېر زیات کار کړی دی
د اسلام له پیل څخه نیولې بیا تر نن ورځې پورې چې تصوف او صوفي بزرګانو پر کوم لوري هم سفر کړی دی هلته د اسلامي ښوونو په رڼا کې
کې و خلکو ته پوه ورکړې او هغه یې وسمې لارې ته رابللې دي. په پېښور کې د مذهبي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر فاروق احمد خان وایي چې په بری صغیر او نور سیمو کې چې څومره اسلام خور شوی دی هغه د صوفي بزرګانو لخوا خور شوی دی.
او د دې یو ډېر غټه وجه ده. د دې وجه دا ده چې تاسو که سیالو کې نو زمونږ ډېر ښې علما داسې دي چې هغوی باندې یو تنګ نظري غالبه شي. دا ګورې یاد ساتل پکار دي چې هر غیر مسلم بالکل ګورې کافر نه دی، بلکې 99% غیر مسلم چې دي هغه ګورې کافران نه دي. قرآن مجید کافر بالکل په یو جدا اصطلاحي معنی کې استعمال کړی ده. نو زمونږ ډېر ښې علما چې دي هغه تو رشوش د غیر مسلمو دپاره، لیکن دا غینه بالکل برعکس زمونږ د جسم را صوفی بزرگان دي نو هغوی د تام دوه باندې یقین پاتل دي. هغوی همیشه چې دینو هر انسان یې راولل دي، هغه د ډوډۍ لپاره دعوت ورکړې دي، که هغه د روحاني مشورې ضرورت دی نو مشورې ورته ورکړې ده، دندې ور باندې اچولې دي، دا هغه دلجوئی کړې ده، دا هغه لپاره دعا کړې ده، دا هغه د هر یو مذهب سره تعلق لرونکي اندر دي. نو دغه وجه ده چې په برصغیر دی، نو په برصغیر کې دا چې څومره اسلام خور شوی دی نو دا نه خو د بادشاهانو نه خور شوی دی او نه د بلچانو خور شوی دی، بلکې دا د صوفي بزرګانو نه خور شوی دی.
تصوف د روحاني لمنوم دی او دا د نفس او زړه د پاکوالي درس ورکوي او له مخلوقاتو سره د شو اړیکو ساتلو تلقین کوي. په کابل کې د تصوف او ادبي علومو څېړونکي عبدالباقي هلمن غزنوي وایي چې د تصوف خاوندانو د خپل روحانیت او معنویت په برکت د خلکو پر زړونو پاتشي کول او دا ډول دین په خلکو ومني.
خپل دغه منطقې ته ګورو، د محمود کبیر لشکر چې شبي قاره هند تلار شي د اسلام مبارک دین نور خپور شي، نو په لشکر کې حضرت دادا ګنگ بخش علي عجوي غزنوي هم تللی وو. نو څونه چې دوی د جهاد په حساب د تبلیغ په حساب دا کار کړی وو، همدسي حضرت دادا ګنگ بخش موسی اوس ګورو چې د هغه عرفاني حضور په شبي قاره هند کې څونه قوي دی، زر کاله یې د وفات نه تېرېږي. هغه د مسلمانانو په قلوبو کې پاچاهي کوله، په زړونو کې که سلطان محمود غزنوي، احمد شاه بابا ابدالي هلته د خپل تورې په زور یا د خپل تبلیغ د علمای شریعت په زور اسلام خپور کړه، خو دغه متصوفین او رفای کرام د خپل معنویت او روحانیت په قوت سره د هغو خلکو په زړونو کې پاچاهي کوله او د هغوی د زړونو د صفا کولو د نفسونو په تزکیه د دوی هغه ډېر اعلی نقش معلوم دی، واضح دی. موږ چې د پیر روشان مبارزات ګورو، د حضرت رحمان بابا کلام ګورو، په پښتونخوا کې څونه تاثیر کړی په خلکو باندې. حتی موږ پښتونخوا کې لیدلی دی چې یو عالم دین چې حتی فارسي ژبه یې سم بلد هم نه دی، د مثنوي نه 500 بیته په خپله خطبه کې وایي، مثنوي معنوي مولوي نه. نو دا تاثیر دی د عرفان په عالم اسلام کې او په مسلمانانو.
تصوف چې هر ځای او په هر زمان کې پاتې شوی، د سولې او ورورولۍ درس ورکړي او انسانان یې له بدو کارو راګرځولې دي. په پېښور کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر او د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر رجولي شاه خټک وایي چې صوفیانو د سولې او امن للارې دین خور کړی دی او په بیلابیلو سیمو کې یې د خپلو اخلاقو للارې پر خلکو اغیز کړی دی.
یو طرف ته مسلمانانو ملکونه په توره اخیستې دي، فتح کړي دي، خو هغه دومره مؤثر یا دومره مستقل کل نو. خو صوفیان چې بیا تللی دي، او صوفیانو چې کوم د امن تعلیم یا ورکړی دی یا د هغوی په شخصیت کې داسې یو رڼا وه. بنی آدم خو ډېر عجز دی، ډېر سرګردانه دی، د سکون په تلاش کې دی. نو اوس که ته خواجه غریب نواز خبره مونږ کوو په هندوستان کې، حضرت خواجه معین الدین چشتی چې کوم ورته وایو، نو هغه په جیپور کې هم د هندوانو په راجپوتانو په میانس کې اجمیر شریف کې، نو دا هغه داسې حلقه جوړ شي چې دا مختلف عقیدو خلک راځي، نو د مسلمانو د تعلیمات او د نیکه او د تصوف په بابله نو ډیر خلک په دې طریقه متاثر شي، مسلمانان شي، دا پخ مسلمانان. د حضرت خواجه نظام الدین اولیاء خبره کو یا د زنه نور او لوی صوفیانو چې په هندستان کې دي یا دغه سه د دنیا نور ملکونو د چرته چرته صوفیان تللی دي، نو هغه د مریدان چې پیدا کړی دي، نو بیا دغه اسلامي تعلیمات خوره کړی دغه په خپل پابندو کنه مسلمانانو. نو زما په خیال مستقل او پوخ کار چې کړی دی، نو د اسلام په خورولو کې په دې خېتو کې آغا تصوف ډیر زیات کار کړی دی. مخکې صوفیان راغلی دي او بیا دا وی نه پسته دا وی لوی مریدان او بیا لیکل کړی دی اسلام په باب، له اسلام دغه سے تبلیغ کړی دی او نو اسلام په دغه په مینا په محبت باندې هم خور کړی دی، او زما خیال چې دا د صوفیانو لوجه شوی دی.
تصوف له خدای سره د انسان د منی او د هغلوی ذات د لطف او مرحمت د انوارو د پلوشو د شناخت او قرب د حاصلولو نوم دی چې دا شناخت او قرب د زړه پسترګو حاصلېږي. اسلام که یوې خواته د خپلو تعلیماتو په ترڅ کې د سولې، ورورولۍ او مساواتو درس ورکړی دی، نو بلې خواته بیا تصوف هم د ښو اخلاقو، مینې او د زړه د پاکوالي ښوونه کړې ده.
کرا پخو کے بد خاشی
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو ورشه.
اوس یو وار بیا د کرکټ له حاله تاسو خبرو. دا وخت په ممبئی کې د سریلانکا او د هندوستان د لوبډلو ترمنځ د روان نړیوال کرکټ کپ فائنل لوبه روانه ده. سریلانکا نن سهار ټاس وګټو، خپلې په د لومړی بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا مهال د یوویشتم اور لوبه روانه ده. 0.1 اورونه شوي دي او 3 منډې جوړې کړې د سریلانکا ټیم او د دوی دوه لوبغاړي سوي دي. دا مهال کومار سنگاکارا او ماهیلا جی اواردین په کریز باندې دی دوی لوبه کوي. کومار سنگاکارا 20 منډې جوړې کړې دي او ماهیلا 15 منډې جوړې کړې. د دې نه پس چې څه پرمختګ راځي دا غینه به اوریدونکو مونږ تاسو خبرو. خو اوس هم د اقتصادي نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به ووري چې د نړۍ کوم هیوادونه په اقتصادي ډول پر مخ روان دي او د دې وجه څه ده چې د دوی اقتصاد د نورو هیوادونو په پرتله ښه دی. د دې ترڅنګ به ووري چې په ننګرهار کې کروندګر د کوکنارو په ځای اوس ګلاب کری دا چې د ګلاب کرل د دوی لپاره څومره له اقتصادي پلوه ښه دي. په دې اړه په دې پروګرام کې معلومات اوریدل شي. خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشاهدا، اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورئ د یو رپورټ تر مخې په نړۍ کې پرمختلونکي هیوادونه په زیات سرعت اقتصادي وده کوي او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې کروندګران د کوکنارو پر ځای د ګلاب کرلو ته هڅول شوي دي. له مشال راډیو سره اوسئ. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د نړیوال اقتصاد په اړه په خپل رپورت کې لیکلي، د نړۍ لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه له اقتصادي بحرانه د رغیدو په حال کې دي. د دې هیوادونو د رغاونې رفتار یا خو ډیر ورو دی او یا هم ډیر تیز. چین، هند او نور پرمختلونکي هیوادونه په 2008 او 2009 زیږیز کالونو کې تر اقتصادي بحران وروسته ډیر ژر او په لوی تناسب اقتصادي وده کوي. همدا وخت بیا د امریکا او د نورو شتمنو هیوادونو اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی. په رپورت کې لیکل شوی نن د نړۍ اقتصادي رغاونه د پرمختلونکو هیوادونو په لاس کې ده. داسې نه ده چې وزد د اقتصاد مشري د پخوا په څیر پر امریکا اډانه وي. د اسوسییټډ پریس رپورت وایي په نړۍ کې تر ټولو ګړندۍ وده ارجنټینا، چین او هند کوي. تر ټولو ورو وده هسپانیا، بریتانیا او فرانسه کوي. په دې منډه کې امریکا په 12 ځای ده. د رپورت تر مخه په هغو هیوادونو کې چې اقتصادي وده یې په چټکتیا روانه ده پکې اقتصاد پړسیږي، یعنی په دې هیوادونو کې پیسې ډېره زیاته وي چې لکولې ګرانی پیدا کیږي. هغه هیوادونه چې پکې تیر کال د شیانو بیې تر ټولو زیاتې لوړې شوې دي ارجنټینا، هند او روسیه دي. هلته بیا پښتمنو هیوادونو کې د بیکاری کچ زیاتیږي. د 2010 زیږیز کال تر پایه په هسپانیا کې د بیکاری کچ 40% وو. په ټوله اروپایي ټولنه کې 9.6% او په امریکا کې 9.4% بیکاری وو. په امریکا کې دا کچ په جنوري کې 9 او بیا په فبروري کې 8.9% تر اخته شو. په برازیل کې د بیکاری کچ 15.3% وو. رپورت زیاتوي په خو به پر مختلفو کې هیوادونو د نړیوال اقتصادي ود لپاره پر ترقی یافته اقتصادونو تکیول، په ځانګړي ډول پر امریکا. په هغه وخت کې به امریکا د دې هیوادونو برآمدات اخیستل او چې کله به شتمن هیوادونه له ستونزو سره مخامخ ول نو غریب به هم ورسره ځپل کېدل. خو اوس دا هیوادونه له انحصاره تر ډېره حده آزاد شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د دې رپورت په اړه مې د انګلستان په پلازمینه لندن کې د اقتصادي چارو له کارپو واحد الله نوشیر سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې پر پرمختلونکو هیوادونو د نړیوال اقتصادي بحران اغیز ولې کم و.
پرمختل نړۍ چې دا یا ډیولپ هیوادونه چې دي هغوی یو ډیر پرمختللی خدماتي سکتور لري چې هغه کې مهم سکتور چې دی هغه بانکداري ده. نو دغه ستونزه که موږ ګورو چې اساسي دغه د ریسیشن چې رامنځته شو د ده اساسات د کوم ځای نه شروع شو. نو موږ په دې رسیږو چې اول دا د مورګج یا د کورونو نه شروع شو، بانکداري ته راغی او بانکداري نور اقتصاد ته خپور شو. نو دا ستونزه د پرمختللو هیوادونو لخوا نه رامنځته شوه، نه دا چې د پرمختلونکو هیوادونو لخوا، او د ده خوانه بیا هلته خوره شوله. دا چې ولې دوی ډېر اغېزمن کړه، یعنی پرمختللي هیوادونه چې ډېر اغېزمن کړه نسبت دا چې پرمختلونکي هیوادونه، نو دغه وجه هم همدا ده چې پرمختلونکي هیوادونه چې دي هغوی دومره مغلقه او پرمختللی او وختلې خدماتي سکتور نه لري، نو ځکه یې دغه اغېز ډېر کم وي.
د واحد الله نوشیر په خبره چین کې د پورونو ورکولو او د هند د باغدارۍ د نظام اصلاحاتو د دې هیوادونو اقتصادي وده ګړندۍ کړه.
موږ کچرته وګورو په 2009 کال کې د چین دولت یوازې په دغه یو کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو د بانک د لارې خلکو ته قرضونه ورکړل. نو دغه اسانه قرضونو خلک په دې وتوانول چې پیسې په ارزانه ډول لاسته راوړي او په هغه باندې پانګه چونه وکړي چې هغه د کار زمینې هم مساعد کړي خلکو ته او تولید هم زیات کړي. او عین شکار هند هم وکړ. هند خپل ټول بانکي سکتور چې دغه ریګولیټ کړي یا هغه باندې نظارت وکړي د سر نه ټول بیا جوړ کړي. او ځکه دغه ستونزه چې په دغه دوه هیوادونو کې خاص کر په چین او په هند کې رامنځته نه شوه، هغوی وتوانېدل چې نو دې ستونزې نه ډېر په اسانه وځي او خپل هغه پرمختګ چې دی هغه دوام ورکړي، اگر چې یو ستو ناسه هغوی هم اغېزمن شي. باقي روسیا او برازیل هم دوه هیوادونه دي، نو هغوی هم په عین توګه باندې وکولی شو چې خپل پالیسیانې داسې جوړې کړي چې پرمختګ یې دومره اغېزمن نه شي لکه څومره چې د غربي نړۍ په ځانګړې توګه باندې د امریکې او د اروپا اغېزمن شو.
د اسوسییټډ پریس له رپورټ سره سم په پرمختلونکو هیوادونو کې د اقتصادي ودې تیز رفتار او په پرمختللې نړۍ کې ورو رفتار لیدل کیږي. پښتنه دا ده چې دا عمل خوبه په نړۍ کې اقتصادي عدم توازن نه را پیدا کوي. د اقتصادي چارو کارپو واحد الله نوشیر یو ځل بیا
توازن خو مخکې دا چې غربي نړۍ باندې چې هغه کې امریکا او اروپا نور هیوادونه چې دي، نو دا نور هیوادونه چې په آسیا کې دي چې لږ پرمختللي هیوادونه دي یا پرمختلونکي هیوادونه دي، هغوی په دوی متکی وو. نو دغه رشد یا پرمختګ چې دی دا به یو قسم ته بیلانس راولي، نه چې امبیلانس به راولي، خو په اوږدمهاله موده کې به ستاسو خبره صحیح ده، دغسې یو ستونزه به رامنځته شي. ځکه که دغه پرمختګ داسې روان وي چې غربي نړۍ مخ پر رکود وي، یعنی حالت ورځ په ورځ ګراف لاندې روان وي، او پرمختلونکي هیوادونه په ځانګړې توګه که آسیا ته اشاره وکړو هغه په همدغه رفتار یا په باندې مخکې لاړ شي، نو دا به یو بیلنس رامنځته کړي د دو پول ترمنځ، دا چې غربي نړۍ ده او بله چې دا شرقي نړۍ ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼه پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت د اچین او سپینغر ولسوالیو بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل لپاره د ګلاب بوټي ورکړي چې په خپل ځمکو کې وکړي. د دوی په خبره لدې پروژې یې مخه له کوکنارو څخه د سیمې پاکول او بزګرانو د حاصلاتو زیاتول او دوی ته ډېره ګټه رسول دي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي هم لدې سره خوښي خي او وایي چې د ګلاب پالنه اسانه او ګټه زیاته ده او په دې سره به دوی نور د کوکنارو کښت ته نه مخه کوي. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال پر رپورٹ کې ورو.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د دوی مخالل کوکنارو څخه د سیمې پاکول او د بزګرانو حاصلاتو زیاتول او دوی ته ډیره ګټه رسول دي. د دې ریاست د ترویج ادارې مشر محسن خان وایي چې دوی دا لړۍ پیل کړي او په دې سره به د کوکنارو کښت پای مومي او هم به بزګران ډیره ګټه وکړي.
دغه د ګلاب کومه پروژه چې د سپینغر او چین ولسوالۍ کې دا الته فعالیت کوي کار کوي، نو دغه فعالیت په نتیجه کې دغه دوی د اصل ګلاب دلته کوي، دهقانان ته د اصل ګلاب ورکوي او کال په کال تکثیر کوي زیاتوي. دغه اصل ګلاب چې بیا کله اوغړیږي ګلو کې دا ګلانې بیا 2 کیلو په اویا افغانۍ د دهقانان نه دوی اخلي.
د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم په دې سره خوښي ښیي او وایي چې د ګلابونو پالنه اسانه او ګټه یې زیاته ده او په دې سره به دوی نور د کوکنارو کښت ته نه مخه کوي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې دا لړۍ په ټول ننګرهار کې پراخه او د بزګرانو سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي.
زه د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې د ننګرهار د کرنې ریاست د کوکنارو په ځای د ګلابو د کرلو کمپاین شروع کړی ده، د ګلابو کرل پیل کړی ده، مونږ ډېر ترې خوشحاله یو ځکه چې سیمه هم سمسور شوې ده او د سیمې د خایست او د ښکلا سبب ګرځېدلی ده، او هیله مند یو چې دا په ټولو نورو ولسوالیو کې هم وغځېږي تر څو خلک له کوکنارو د کرلو څخه لاس واخلي. او ډېر خوشحاله یو ځکه چې ښه حاصل ورکوي او خلک هم ترې خوشحاله دي او ښایست هم لري.
مونږ قاسم یو دکانې په حساب باندې مونږ دکانو نیو او مونږ ډېر خوشحاله یو دې پروژې نه چې ډېر ښه حاصلات ورکوي د کوکنارو په زید باندې صداغه پروژه چې دا د غزیدلې د چې باید چې نورې مو غزایي او دینه موږ ډیر حاصلات لرو، ډیر خوشاله یو د دینه مقصد پروژه ډیر حاصلات کوي چې نورو سیمو ته مو غزول شي چې مقصد دینه پروژه نه استفاده او ان شاء الله چې دا مقصد کونور د اصل نم دا سید دا کونور مونږ کرو خو چې مقصد نور کو بدله کې دا شنور مو غزوي.
نو مه حضرت زاده د ګلاب چې دوی موږ ته کړل د موږ د دوی څخه ډیر راضي او دغه چې کم د وس موږ کوکنار نه کرو د کوکنار په ځای دغه ګلاب نه موږ ډیره استفاده کوو، ډیره لا سره وډنه ورڅخه لرو او هم دغه ستغه ګلاب چې کم دي د هوا په دغه باندې ډیر اثر لري، یعنی هوا هم کولای کوي او بل زمنګ عیدات هم پکې زیاتیږي او د نسبت کوکنارو ته دامن ته ډیر ګټه ور دي، هم سیمې ته هم عوام ته هم دولت ته هم ټولو ته. نو موږ د دولت څخه ډیر راضي یو چې دغه ګلاب موږ ته کړل دي او دا یو پرمختګ دی د کوکنارو پر ضد باندې او موږ هم پکې ډیر ګټه دیو لا سره ونې دیو حکومت ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د ترویج ادارې مشر محسن خان هم وایي چې دا پروژه په نورو ولسوالیو کې هم عملي کړي.
ان شاء الله تعالی چې دا پروګرام په غزیدلو باندې دا په اچین او سپینغر کې خو بالکل دوی کار کړی دا د خانات راځي دي او نور متفق غزایی غواړي چې د شنوار په نورو ودو کې څنګه دا آب او هوا دغه ګل سره ګلان سره توافق لري، دا د نور بوټونه هغه مخدره بوټونه دغه دوی ته ډیر اقتصادي تمامي یاره دا ان شاء الله بالکل دغه د ګلاب دا بدیل دے کوکنار کې دی شي.
د اچین ولسوالۍ د کرنې څنګه یو تن مسؤل محمد توفیق هم وایي چې د دې پروژې له پیل څخه خلک خوشاله دي او یو جریب ځمکې څخه نږدې 144 کیلو ګلاب پاڼې ترلاسه کیږي او بیا هلته په پټي کې د ګلابو دا پاڼې په اویا افغانۍ کیلو ترې اخیستل کیږي او په دې ډول یو جریب ځمکه په کال کې نږدې 40,000 افغانۍ ګټه کوي.
دغه څلور کاله کیږي چې زما هلته وظیفه لرم او دغه د ګلابو کرل یعنی د قانون ته ډیر ښه راځي دي او ان شاء الله چې نورم دا زیات شي نو کېدای شي کوګنارو مخنیوي د سره وشي او د قانون څخه ډیر زیات راځي دي او په خصوصا په هغه منطقو کې د چین په ولسوالۍ کې او د اسپینغر په ولسوالۍ کې چې هغه منطقه ور د ډیره خصه به حواله لري او د قانون ډیر زیات راځي دي تینا او هر کال هر دیقان ته تقریبا د یو جریز مکینه ډیر زره 15 زره افغانۍ عاید لاسته ورزي د هر دیقان ته یعنی د غنمو او د نور هر څه د کوګنار نم داخده تکلیف کم دي پن 300 جریب از مګه کوي چین او اسپینغر ولسوالۍ کې دغه ګلاب کښ شوې ده
د چارو کارپوهانو په باور کې دولت او نړیواله موسسه د ګلاب او زعفرانو غوندې د کوګنارو بدیل باندې فکر وکړي او د بزګرانو سره دوامدار مرسته وکړي نو بزګران به بیا د کوګنارو کښت په خپل سیمه کې ونه کړي او د حکومت او لستر منځ به په دې اړه رامنځته شوی واټن هم لمنځه ولاړ شي نقیب الله متنوال مشال رادیو
لدی سره د مشال رادیو د اقتصادي نړۍ خبرونه پاتې ورسیده تاسو د مشال رادیو د اقتصادي نړۍ خبرونه د جمعې او د شنبې په ورځ اوریدلای شئ
اقتصادي نړۍ